نن سه‌شنبه ده د وری یا حمل میاشتې لسم د مارچ دیرشمه په پم کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې په نهمه غونډ کې پر سیمه ایزو همکاریو او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. دا او نور راپورونه په دې نیم ساعته خبري مجله کې چې د نن ورځې د خبرونو پیل ورباندې کیږي اوریدلی سئ. السلام علیکم او سهار په خیر. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په غور ولایت کې 14 مرګ جوبله اړولې ده. په کندهار کې د بیا رغونې څو پروژې پرانستل کیږي. متحد ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د غور یو سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماین په 14 کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي راډیو ته ویل چې دغه 14 پرون مپشین وسوه.
د امنیه قمندانۍ یو ټانک د طالبانو لخوا پر یو ایښودل شوی ماین برابر شوی. په پیښه کې یو تن شهید شوی او دوه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې به نن د یوې لویې پروژې په ګډون څو اقتصادي پروژې پرانستل سي او ځینې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې د ارغنداب د اوبو د سرچینو مدیریت مهمه پروژه هم شامله ده.
ځینې نوې پروژې تمه ده چې کار پیل شي، لکه د ارغنداب د اوبو زیرمو پراختیايي پروژه پلان ده چې نوې کار پیل شي.
د ښاغلي رستمی په وینا د دې پروژې لګښت به څه باندې 380 میلیون ډالر وي چې د رغونې چارې به یې د کرنې وزارت، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې او د کلو پراختیا وزارت لخوا په ګډه ترسره سي. په پم کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پیل سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف پرون ماښام د دې لیگ د ګډونوالو لوبډلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
در مزار شریف در استادیوم در واقع
مزار شریف کې د بلخ ولایت په استادیوم کې به د فاریاب خراسان، د سرپل خدیم، د کندوز د واحدی ځوانانو او د تخار د ساحل سپو لوبډلې سیالي سره وکړي چې شپږ ورځې دوام کوي.
د افغانستان د فوټبال لیگ د سیالیو په لومړي پړاو کې د مرکزی او جنوب ختیځ ولایتونو څلورو ټیمونو ګډون کړی وو او شپږ لوبې پکې وسوې چې په وروستۍ هغه کې د خوست د اتلانو د کلوب لوبډلې د لغمان د ځوانانو لوبډلې ته د یو په وړاندې په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون ویان شغلی مشعوف وویل چې تر دې دمه د کابل استقلال لوبډله د 9 امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ده. تاکل سوی د دې لیگ دریم پړاو د وری لا تلسمې تر درويشتمې نیټې په هرات ولایت کې تر سره سي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې له جګړه ځپلې سوریې سره د بشري مرستو لپاره باید د دې هیواد نور سرحدونه پرانستل سي. څو نږدې 1.5 میلیونه بېوزله وګړو ته د خوړو او نورو د اړتیا وړ شیان ورسیږي. شغلی بلینکن دغه ورځ روسیې او د سوریې ولسمشر بشر الاسد ته چې د مسکو نږدې متحد دی د اشاره په لړ کې وویل چې امنیت شورا باید په سوریه کې په حملو کې لښکېلېدو او د دې هیواد یوازینی پرانستي مجازي سرحد ته نږدې پر روغتونونو بمباری ته د پلمو له جوړولو ډډه وکړي. متحده ایالات په روان میاشت کې د امنیت شورا دورهیي مشري کوي او د پرونی غونډې مشري شغلی بلینکن وکړه. د بیلاروس لوی ترنوالی د اپوزیسیون د مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا پر ضد د تروریزم اړوند تحقیقات پیل کړي دي. دا اقدام لوی ترنوال اندری شوید پرون اعلان کړ. شغلی شوید په یو بیان کې تور ولګوه چې میرمن تسیخانوفسکایا او ځینو نورو کسانو څو ورځې مخکې د سیسا جوړه کړې وه څو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او ودانیو ته اور واچوي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د چارواکو دا اقدام په بیلاروس کې د حکومت پر ضد له څو میاشتنیو مظاهرو وروسته د معترضانو د ځپلو لپاره یو بل هڅه ده. په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې پیل سو چې د تیر 2020 کال د اګست پر 9 نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر په توګه اعلان سو. میرمن تسیخانوفسکایا چې له دې انتخاباتو وروسته له بیلاروس څخه وتلې ده د لوی څرنوالۍ د پرونی اقدام په اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس پر ضد له واکسین کولو سره سره د کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت راغلی. شغلی علوی پر ټوئیټر لیکلی چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړی ډوز ترلاسه کړ، خو انټی باډی له دویم ډوز وروسته فعال شو. د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک هم په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له هغه مخکې د صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د کورونا د ټیسټونو نتیجه هم مثبت راوتلې وه، خو عمران خان ډیر ژر شوسو او ډاکټرانو اجازه ورکړه چې کار پیل کړي. په پاکستان کې پرون د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د یو څلورویشتو کسانو د مړینې او له 4500 څخه د زیاتو نویو مواردو راپور ورکول سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 15، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 چټي 14، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 33 چټي 14، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 15، او جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28 چټي 14.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري که د انټرنیټ او سنتيال ريزم مج خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لالاري په ژوندۍ بڼه د غرض تیر خبرونه په سپتي بڼه پیدا کولای سي azadiradio.com ته ورسي. دا ونسان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو د یاد استنبول پروسې په نهمه غونډه کې وینا کوي.
سیمه ایز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څو مهمه ده، د تروریزم تعدید.
د غزنی یو ځوان انزورګر وایي چې د سولې پیغام رسولو په خاطر انزورګری کوي.
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلکی درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امن وسیله ده.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. د ژوند په رنګونو کې د غالیو له یو دکاندار سره خبرې شوي.
تا تخپل حالات معلومیږي سی نه کدس درته وایم سی خلک دی تاریان دی سی وشه ډوړی پیدا کی نو قالین شوق بسره کم کی تا ته بهتره معلومه ده.
دا خبری مجله تر اونې مو بجو دوام کوي. یوار بیا د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې ته شراغلاست. ټاکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې د نهمې غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ وینا وکړي. جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی د وینا تمرکز به تر ډیره د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد مبارزې پر موضوعاتو راڅرخي. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د روانې غونډې ګډ کوربانه افغانستان او تاجکستان دی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
تمه ده چې د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول د پروسې په نهمه غونډه کې نن پر اصلي مسایلو بحث وشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی وینا به د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون بیلابیل مسایل راونغاړي.
سیمه ایز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څونه مهمه ده، د تروریزم تعدید، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه د هیوادونو رول په کوم اندازه باندې دی، د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه د هیوادونو مسؤلیت څه شي دی. همدارنګه تر کورونا راوروسته سیمه او د سیمې لیدلوری پر دې باندې د ولسمشر وینا ورټوله ده.
ولسمشر غنی پرون دوشنبه ته ورسید او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وکتل. ښاغلی غنی له ولسمشر رحمان سره تر کتنې وروسته وویل تاجکستان په افغانستان کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د همکارۍ 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي دا سندونه د سیاسي، امنیتی، ترانسپورتي، تجارتي، ترانزيتي، د انرژي او فرهنګي همکارۍ په برخو کې لاسلیک شول. په خبر پانه کې هم دا زیاتونه شوې چې خاغلو غنی او رحمان یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا سیاد د زړه یا استانبول پروسه په 2011 کال کې د افغانستان او ترکیه په ګډ نوښت پیل شو. د دې پروسې اصلي هدف په سیمه کې په تیر له افغانستان سره د امنیتی، اقتصادي او سیاسي همکاریو پیاوړي کول دي. افغان حکومت لمنده چې د سیاد د زړه هوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو نه هم غونډه به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجمال لا پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په دوشنبه کې په نننۍ غونډه کې به د ایران، پاکستان او هند په ګډون د 14 هوادونو د بهرنیو چارو وزیران حاضر وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سهار او بجې او یو لس دقیقې دي. د غزنی ولایت یو ځوان انزورګر وایي د خلکو د ذهني ودې، د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انزورګری کوي. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګری هم لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لویدلو خلکو ژغ پورته کوي. نور حال په یو راپور کې.
نومي رفیع الله رسولی دی، د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. لانزورګری هنر سره مې لوړکوالی ډیره مینه و.
شاغلی رسولی درویست کلن او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولی په خپل انزورګر دی. دی وایي انزورګری د ښوونځي له وخته خوښېده، خو له 2010 کال راوروسته انزورونه جوړوي. رفیع الله انزورګری د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د ویښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
شاغلی رسولی زیاتوي ډیری وخت نړیوال انزورګرانو انزورونه ګوري، په دې معنا چې نړیوال څه ډول انزورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انزورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لویدلو خلکو ژغ پورته کوي.
زه د انزورګر په توګه د خپل دنده ګڼم، د خپل وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه سلیکه چې زه په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یو تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم، مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنگ ستړی شوی.
هنر پوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموتی انځورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوانو او تکړه انځورګرانو یادوي او وایي په انځورونو کې ستر هنر نغښتی دی. د نوموړي په خبره رسولی تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انځور کړي، د وخت او زمان د اړتیا انځورګري کوي. هر انځور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښیږي یو له هغه انځورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپل هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دغه ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
رفیع الله رسولی انزورګری د شاعرۍ، موسیقي او داستان پر رنګ پیغام لیږدونکي بولي. نو ځوان انزورګر اقبال ترنک هم وایي انزورګری هغه خاموش ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لیږدوي، همداسې انزورګری هم پیغام لیږدوي. یو انزورګر کولای شي د خپل ټولنې حالات، د خپل ټولنې ناخوالي او د خپل ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
ومان نیازی هم په دې نظر دی چې انزورګری د شعر پر رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انزورګری کې هم دغسې قصه ده.
انزورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انزورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. دا هم اوري چې یوه نوې څېړنه ښیي چې له حیواناتو انسانانو ته د کورونا وایروس د انتقال احتمال استه. اوس به اسدالله الودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
لنډمهاله حکومت افغانستان ته ویجاړی راولي. دا له استرالیا د خبریدونکو تحلیلي خبرونه انټرپریټر دی وی مقاله سرلیک دی. په مقاله کې راغلی د امریکا دا وړاندیز چې د افغانستان اوسنۍ حکومت د لمنځه ولاړ شي او د طالبانو په ګډون د موقت حکومت رامنځته شي افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د لیکوال په باور دا نسخه ځکه ګټه نه کوي چې افغان وتلي سیاستوال سره ویشلی دي او بیلابیل دریځونه لري. مقاله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله د تیرو ټاکنو مخالفتونو او بیا په یو ورځ په ارګ او سپیدار کې د لوړې مراسم د دغو مخالفتونو یو بیلګه یاده شوې ده. وړاندې راغلی دا به بې پروايي وي که فکر وشي یو موقت حکومت او پکې ښکېل سیاستوال دی له سوله ییزې لارې داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې دولت ته کوم زیان ونه رسیږي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی دا هیلې هم بې ځایه دي چې ګواکې موقت حکومت دی وکړای شي شفاف او عادلانه ټاکنو ته زمینه برابره کړي، ځکه د لیکوال په باور افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې ونشوای کړی چې پر ټاکنی سیستم او نورو ډیموکراتیکو پروسو د قناعت وړ کار وکړي. پاکستان ابزرور ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستانه سرتیری باسي، خو استخباراتي ادارو خبرداري ورکړې چې په دې صورت کې به طالبان واکمن شي. ورځپاڼې د امریکایي رسنیو په استناد لیکلي هغه کسان چې نه غواړي له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ووځي جو بایدن ته استخباراتي راپورونه د استدلال په توګه وړاندې کوي. وړاندې لولو چې امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو په وتلو غور کوي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ دې برخه کې غوڅه پرېکړه نه ده کړې. جو بایدن په تازه څرګندونو کې ویلي د می د لومړۍ میاشتې مهلت له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن دی. د خبرو یې د طالبانو غبرګون پارولی او دې ډلې ویلي که امریکایي ځواکونه د دوی او واشنګټن د هوکړې له مخې په ټاکلې نیټه ونه وځي پر وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په میانمار کې د مظاهره چانو پر وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د معترضانو د ځپلو په عملیاتو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي، د دې هیواد پر پوځي حکومت د نړیوالو انتقادونو په زیاتېدو دي او په دې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو له دې هیواد سره د سوداګرۍ معامله وځنډوله. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په میانمار کې لا هم پر معترضانو د پوځ ځپونکي عملیات دوام لري او په دې ترڅ کې د راپورونو له مخې پرون دوشنبه د دې هیواد په لوی ښار یانګون کې 15 تنه مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. له پوځي کودتا وروسته د روانو اعتراضونو په ترڅ کې تیره شنبه تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې 114 مظاهره چیان ووژل شول. په دې ورځ زرګونه کسان د میانمار په بیلابیلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل او په دې هیواد کې د پوځي واکمنۍ د ختمېدو او د پرزول شوي حکومت د بندیوانې مشرې آنګ سان سوچی د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په وژل شویو کې اوه ماشومان هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په میانمار کې د تشدد دا کچا د منلو نه ده.
It is absolutely unacceptable to see violence.
دا قطن د منلو وړ نه د چوینو د خلکو په وړاندې په دومره لوی کچا تشدد کیږي. ډیر خلک وژل کیږي او د سیاسي بندیانو د خوشی کولو او په میانمار کې د جدي سیاسي انتقال په وړاندې دومره کلک ممانعت کیږي.
سرمنشي ګوتریش زیاته کړه نړیواله ټولنه یووالی او ژمنتیا ته اړتیا لري څو په میانمار کې د وضعیت د عادي کېدو په هدف فشارونه زیات کړي. بلخوا متحده ایالاتونو د 2013 کال د سوداګرۍ او پانګونې د موافقه په اساس لمیانمار سره خپل ټول تماسونه زندولې دي. د امریکا د سوداګرۍ استازي کاترین ټای پرون د مارچ په 9 په یو بیان کې وویل لمیانمار سره به سوداګریز اړیکې تر هغه وخت زندېدلې وي چې په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د اصولو پر رڼا کې منتخب حکومت نوی راغلی. په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په میانمار کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتیکې سرچینې وایي د دې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه برتانیا کړې ده. د امنیت شورا بل غړي چین هم په میانمار کې د روان تشدد له کبله اندېښنه ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ویاند ژاو لی ژیان پرون وویل روانې خونړۍ نښتې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. هغه زیاته کړه چې د دې تاوتریخوالي اصلي قربانیان خلک دي. روسیې چې مرستیال دفاع وزیر او څو نورو چارواکو یې د روانې اونۍ په پیل کې په میانمار کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته اعتراف کړی چې له نایپتاو سره خپل اړیکې پراخوي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په عین حال کې وویل د دې معنا دا نه ده چې مسکو د میانمار روان خواشینونکي جریانات تاییدوي. په میانمار کې د سیاسي بندیانو د مرستندویو ټولنې د فعالانو د ارقامو له مخې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا رئیسې له 450 زیات کسان وژل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
حکمل افغان یم د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوی دي او زیات کورونه ورن کړي دي. د مسؤلو چارواکو څخه مسله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمو روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې په دوران تېلو برابر مننه مصدر دي.
لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ نه د سرلاین کې موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ دغه لارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي. دولتي سړی نشي کولای چې په لار باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه موږ دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي چې لار خلاصه کړي. موږ خپل مشکل او ضرورت راپوښتو، نور نه کېږي. نو په تنګ دي لارو نه شل کاله کېږي موږ دلته بندې تک ما بس کې پراته یو. مشکلات سره ډېر مخې وای دي. د موږ ټول چارواکو ته ورسي سلام.
ارین اسدالله د ناری د کنر ولایت څخه ناری ولسوالۍ د مالیمی څخه څلور میاشتې تېرو کېږي او ماشې نه نه راځي. اړوند مقامات ته خبر ورکول کېږي چې په دې اصل هم جدي اقدامات وکړي او موادان نه نه
پرې زابل ولایت له شاجي وزارت خبر کوم. کابل کندهار لوی لار ډېر خراب ده، جرونه دي، مسلمان دي، سر په تکلیف ده، خلک لاره بند دي، ډېر غټ مشکلات دي. ټول جرات الله وختونه ده سړک را جوړ کړي. څو وارې مونږ یې وکړل نو سړک نن جوړ کړ. زه افغانستان مورسې مننه ازادي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا ورېدونکو څو پیغامونه مو واوریدلم. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله روانه ده. یو نوې څېړنه ښیي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته د کورونا وایرس د انتقال احتمال شته. دغه څېړنه چې لا بشپړ شوې نه ده، د روغتیا نړیوال سازمان او چین یې په ګډه په دې هدف ترسره کوي چې د دغه وایروس اصلي ریښه معلومه کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین څخه په یو راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان او چین یو ګډه څېړنه ښیي دا احتمال شته چې کورونا وایروس د ماخامي یا خاپیرک په وسیله له بل حیوان انسان ته لېږدول شوی وي. دا خبره د همدې څېړنې په یو طرحه کې چې یوه کاپي اسوسییټډ پریس اژانس ته رسیدلې شوې ده. په دې مطالعه کې هغه راپورونه په کلکه له امکان لري بلل شوي چې ویل کېدل کورونا وایروس له لابراتواره لیک شوی دی. د راپور له مخې د کورونا وایروس د ریښې موندلو په هدف شوې مطالعه پراخه ده، خو داسې ویل شوي چې ګڼې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي. څېړونکو بیا د خپل کار د دوام وړاندیز کړی دی او ویلي دي دوی په هره برخه کې پراخه څېړنه کوي، خو یوازې هغې تیوري سره غرض نه کوي چې له لابراتواره د ویروس د تتېدو خبره پکې شوې. د راپورونو له مخې د چین او ډبلیو ایچ او د دې ګډ راپور خپرېدل هم ځنډېدلی دي. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ممکن چین د راپور په موندنو کې لاسوهنه وکړي او د ځان د ملامتۍ ټکی ترې وباسي. د روختیا نړیوال سازمان یو چارواکي بیا تیرونه یو ویل د دوی دا موندنې به په څو ورځو کې خپرېدو ته چمتو شي. د موندنو په هغې طرحه کې چې اسوشیتد پرس ته یو ډیپلومات د نوم نه ښودو په شرط ورکړې څو برخې شاملې دي. دلته ویل شوي چې له یوه حیوان یا ژوي د بل په وسیله انسان ته د ویروس د لیږد احتمال شته. دوی دغه لیږدونکی ژوی ماښامی یا ښاپیرک یاد کړی دی، ځکه دغه ویروس ته د نږدې بل ویروس نښې نښانې په همدې ښاپیرک کې لیدل شوي دي. پنګولین هغه سمندري ژوی دی چې د راپور له مخې د دغه ویروس نښې پکې لیدل شوي، خو د موندنې اټکل دا دی چې د ویروس لیږدونکي همدا ښاپیرک او د مینک په نوم بل ژوی دی. راپور کې راغلي د کنګلي یا یخو خوړو له لارې هم د ویروس د لیږد احتمال شته، خو ډیر نه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د غور یو سیمایز چارواکی وای په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماين په چودنې کې پرون یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښه په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرنې او بولګولو عملداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې بنن د یوې لوی پروژې په ګډون څو اقتصادي پروژې پرانستل سي او درې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. پام کې ده د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې پیل سي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه دي چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې له جګړه ځپلې سوریې سره د بشري مرستو لپاره باید د دې هیواد نور سرحدونه پرانیستل سي. د بیلاروس لوی څارنوالۍ د اپوزیسیون د مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا پر ضد د تروریزم اړوند تحقیقات پیل کړي دي. لوی څارنوال تور ولګوه چې میرمن تسیخانوفسکایا او ځینو نورو کسانو څو ورځې مخکې دسیسه جوړه کړې وه څو پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس پر ضد له واکسین کولو سره سره د کووید 19 ټیسټ مثبت ختلی دی.
ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه ده؟
د مانم محمد بختیار.
بختیار صاحب، تاسو د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه. تاسو د غالۍ یو دکان لرئ، دا راته ووایاست چې دلته څو ډوله غالۍ د کومو کومو هیوادونو نه راوړئ او دلته خرڅوئ؟
مګه خو دلته دوه ډوله قالین لرو، سي ترکی دي، ترکیه نه راځي، او ایرانی قالین دي، سل ایران نه راځي، او بس بازار ته راوړو خرڅوئ.
دلته تاسو افغاني قالین یا غالۍ لرئ؟
نه خیر، افغاني قالین مګه نه لرو، مګه ترکی او ایرانی قالینو کار کوو.
څنګه توپیر څنګه دی د ایراني او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایراني خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر یې داسې داسې قیمتو کې دی. نو ایراني مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او داسې توپیر د خلکو د څوک ایراني خوښي او څوک ترکی خوښي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاستئ، له سهاره تر اوسه پورې تاسو کومه غالۍ خرڅه کړې ده؟
نه نه، قالینې مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا ته خپل حالات معلومیږي، سینې کدسې درته وایم چې خلک دې تاریان دي چې وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالینې شوق به سره کم کړي. تا ته بهتره معلومه ده، هسې څو کمپلې او دا توشک او دا شیم خرڅ کړې دي او قالینې نه ده خرڅه.
په یو دولس متره قالین کې یا دولس غزه قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی؟ یعنی څونه په هغه کې باید تاسو وګټئ؟
نو دا خو بازار ده، که زه داسې درته وایم مسله که د خارج غونتې ستانډرد بازارونه دي، په هغه باندې خپل نرخ لیکلی شاید راواخله، او دلته بس مثال لیکلی 1999 روپۍ، که نه 1 روپۍ هم کته پورته نه وي. نو دلته مختلف ده، داسې نه داسې اوس که زه درته وایم امکت معلومات هغه یو معیار معلوم د 1500 کې ګټو زر کې ګټو دا نه ده زرمستا 2000مستا د سقالین د 3000م ګټي د سقالین د 1500م ګټي
خیر سره مننه
تا نه هم مننه